و فساد اداری. این هم این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم گردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت ما دیګر سلول بجی شوې. ز اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مپدی او ساته پښتو خبری خبرونه کې هرکلی کو. د دروانی خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلاټه کې او دورو کو شوې وزانو خبرونه ته ځنګړي شوې دي. خو لاغې نوړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کولی شي. نور مسایل هم لرو، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سلیم محمد سلیم برابر کړي.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولی دي. د انډونیزیا چارواکي وایي د وروستي طبیعي آفت په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی. د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهري د دې تازه څرګندونو هرکلی وکړ.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي.
شغلی خلیزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره پیدا کړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هم له طالبانو سره له قید او شرط پرته د مذاکرو پیشنهاد کړی و، خو وسلولو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. د کرکټ نړیوالې شورا په نوې درجه بندي کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د یو ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر شول سوی دی. د دې شورا د وی پاڼې د راپور له مخې په متحده عرب اماراتو کې د آسیایي جام په تیرو سلوي کې د راشد خان د ښه ځلیدو له کبله هغه د درجه بندي په سر کې راغلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا په حواله راشد خان په 15 مسابقو کې 10 لوبغاړي وسوځول او 8 منډې وکړې. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي ته نقدی جایزې او د کرکټ بورډ پخوانی مشر عاطف مشال ته د میر مسجدی خان میډال ورکړ. په دې غونډه کې چې تیر ماښام پر کې سبب ولسمشر لوبغاړو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په درېمه ناحیه کې نیول شوي. د ویلامیه په حواله له دغو کسانو یو تفنچه، یو کرولا ډوله موټر او په منفجره موادو ډک یو لاسي بکس هم نیول شوی. په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته لیږل شوی ظاهرا دواړه کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغو کسانو د پېښور په کوړه خټک کې د ماینونو، موټر بم او انتحاری وسکټونو جوړول زده کړی و. د ریاست په حواله دغه کسانو غشتل له 15 انتحاریانو په استفاده د کابل د 15 ناحیه پر شاری کمربند په کابل کې پر ځینو سیاستوالو، مدني فعالانو او دینی عالمانو حمله طرح کړی چې تر دغه پلانونو مخکې نیول سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او تسونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې ښایي د مړو شمېر تر دې زیات وي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروهو نن یوه کانفرنس ته وویل.
د اندونیزیا د لویدیز پر ځایي وخت د ماسپښین تر یوې بجې پورې ټول ټال د 822 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د جمعې پر ورځ ساحلي ښار پالو ته نږدې د ریشتر په مقیاس 1.15 درجې زلزلې سولاویسي ټاپو وځپله. تر زلزلې وروسته تسونامي طوفان راغی چې څپې 6 مترو ته رسېدې او پالو ښار یې وځپه چې د اوسېدونکو شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه کسانو ته رسېږي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا ویلي چې له تېرې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته ښایي د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون اسمبلی ته په خپل خبري کې وویل.
تر اوسه پورې پاکستان هندوستان له بشري حقونو په سرغړونه تورنوي. تر تروریستانو څوک د بشري حقونو لوی سرغړونکي کیدی شي؟ دغه تروریستان د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د جنګ پر مهال له بې دفاع انسانانو د ډال په توګه کار اخلي. خو پاکستان د چا پلوي کوي؟ د وژونکو پلوي کوي او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوره کوي چې وژل کیږي.
د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکړې ده او د مقدونیه اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که له پیشنهادي طرحې سره سم د مقدونیه نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف نن ستروميکا ښار کې په ټول پښتنه کې د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل:
I believe very much that the
زما په عقیده د هیواد اکثریت به د مقدونیا د نوم بدلولو پلوي کوي، ځکه د هیواد څه باندې 80% وګړي مو په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شاملېدو پلوي دي.
یونان د مقدونیا له نوم سره ځکه مخالفت لري چې د خپلې خاورې په شمال کې یوه سیمه په همدې نامه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو له سالم محمد سالی نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي.
مونگ هر کلی که و چه متحده ایالات مونگ سر امرسته که ای ترسول چه در سول در پروسه تصویه کولو لپاره دیر مهم او اغیزمند.
د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندی داعش یا اسلامي دولت ډله له سوری نه افغانستان ته انتقالیږي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده، داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغسې مسایلو په اړه باندې ادعاوې کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 90 موادو ته رسیدګي شوې ده.
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاین های قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده. از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده.
په کندهار ښار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په اندونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر د یک شنبه په ورځ لوړ شوی او د چارواکو د 132 تنو مړینه تایید کړې ده. نور کورنۍ او بهرني مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. راسره پاتې شئ. یو ور بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې وړاندې وویل، د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د دغه شورا وایان صد احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې متحده ایالات له کوم مخکني شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتواله لري. د مشرانو جرګي اداري پلاوی وایي دا ډول سرګندونی د افغان حکومت له دریز د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. نور حال د حدیث پردیس پر راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوې دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. دغه شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې علي شورا سره په مشورې کیږي. ښاغلی طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ښه پیلامه وګرځي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصویه کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې وسلوالو طالبانو هم ژر تر ژره په خپل آمادګي همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي ترسو چې د مذاکرات پیلې دل منګو تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. که څه هم د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنی ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړی و چې موږ طالبانو سره غواړو چې بغیر بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبرو په تاکید سره او د دې څنګ په حمایت سره زمي خلزاده خبره کړې. امیدوار ده چې دغه موضوع عملي بڼه پیدا کړي، بل اخره طالبان افغانو دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومره د وړاندې د طالبانو د یو پلاوی امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې پورس په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوي. اوس په ولیدل شي چې د متحده ایالاتونو تازه سیاست یعنی له قید او شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د خبرو وړاندې څومره کولای شي چې په افغانستان که د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ک غواړي همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زمونږ پر ویب سټ هم خبري ګلته هم اوریدل شي www.azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندې داعش وسلوال سوری نه افغانستان ته انتقالیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه هیوادونه د داسې داو پر ځای د تورېستي ډلو په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د دریاویم عمومي غونډې په څنډه کې یوې خبري ناسته ویلي چې له سوری نه افغانستان ته د داعش لیږدېدل ورته د منلو نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته له سوریې نه د داعش وسلوالو د راتګ داوی او اندېښنې بې بنسټه بولي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې ډېر اسناد لري نو له افغان حکومت سره دې شریک کړي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغه سي مسایلو په اړه باندې ادعاوي کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي. د سیمه ایز او نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسولیت ده. همدارنګه موږ له هیوادونو غواړو چې په ځای د اتهاماتو را دي شي او موږ سره دې مشترک په دغه مبارزه کې چې وکولای شو د داعش او نورو تروریستي ګروپونو پر ضد باندې مشترکه مبارزه وکړو.
خغل جاوید وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي او هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو درې اویایم عمومي غونډې په سنډه کې وی خبري ناستې ته ویلي چې داعش وسلوال د سوریې له ادلب نه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته انتقالیږي چې دغه موضوع دوی ته د منلو وړ نه ده. خغلی لاوروف زیاته کړې چې روسیه به اجازه ورنه کړي چې دغه جنگیالي افغانستان یا نورو ځایونو ته انتقال شي. د نوموړي په خبره تورستان باید یا له منځه یوړل شي او یا هم محاکمې ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاترو ځانمرګو بریدونو او تورستي حملو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیسته او یو شمېر افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې غړو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او د محل له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش وسلوالو راتګ له حقیقت نه لرې خبره ده او په دې اړه د روسیې داوې د امریکا سره د اختلافاتو زیږنده ده. د پوځي چارو افغان کارپو بریارز
صفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیه تر مابند ناندری دیری سوی دی. روسیه د داعش د نوم څخه د یو اسلحه په توګه کار اخلي. په هر هیواد کې چې د دوی د منافع موضوع رامنځته سي په هغه کې دوی د داعش دخل ګڼي او هغه بیا اشاره او مشخصو هیوادو ته کوي او هغه هم بی استناد بی کوم دلایل.
دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د افغانستان داسې دعوی کوي، بلکې له وړاندې هم دغه هیواد په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو افغان حکومت تل دغه دعوی رد کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه بللې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو د واسلی سال په راپور کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیا غیداوی به بنسټه بللی چې ګوندې داعش وسلوال سورین افغانستان ته انتقالیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن ازادي راډیو نن په یو خبري ناست کې کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید له قانون سره سم کمپاینونه وکړي کنه له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. بلخوا که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې باید په دې برخه کې هم پوهاوی زیات شي. جزئیات یې د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو غږ کوي چې خپل کمپاینونه له قانون مقرراتو او طرزالعملونو سره سم پر مخ یوسي. د دغه کمیسیون منشي بیان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې تر اوسه له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. هغه وایي تر اوسه هغه موارد چې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري، له 133 موارد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوي دي. نه هاتیا مواردو ته رسیدګي سوي، 12 موارد تر څېړنو لاندې دي او 12 نور موارد د رسنیو کمیټې ته لیږل شوي، ځکه رسنیزې سرغړونې بدل شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د 1990 کال د میزان په شپږمه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. له اجازې پرته په کورونو ترافیکي نښو د پوسټرونو نصبول، له بهرنیو بنسټونو یا ادباو نه د کمپاین لپاره پیسې اخیستل، له دولتي امکاناتو ګټه، په کمپاینونو کې د امن نظم اخلال او بېلابېل نور موارد جدي انتخاباتي سرغړونې بلل کېږي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا سرغړونکي له 5000 نیولې تر 5000 افغانیو نغدي جریمه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هیڅ یو دولتي مامور په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین نسي کولای چې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړي. خو د کابل ښار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کېږي چې یو شمیر کاندیدانو له دغو مقرراتو سرغړونه کړې او د انتخاباتي کمپاینونو طرزالعملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړی، نو ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې سرغړونې تر سترګو کېږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا قوانین نقض کیږي یا اصل لایحې نه خواته تخلفات سره کیږي، بخش دې ته ارتباط نیسي چې د دوی لپاره واقعا د پوهاوی د همغږۍ او هغه شکل باندې چې ځینې هڅې او ابتکارات به ترسره شوي وي له هغوی سره همغږي شوي او هغه په سر نه سلو. د قانون ماتول، تخلفاتو، د دغه مسایل په فکر کوم چې په دغه مرحله کې یو جدي ننګونه او ستونزه وي د کارکنو لپاره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی د قانون له مخې مکلف نه دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرغړونې ثبت کړي، خو ټینګار کوي چې هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي په کابل کې د دغه کمیسیون مرکزی دفتر او په ولایتونو کې سیمه ییزو دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. په همدې حال کې له کونړه راپورونه وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو لخوا د اسدآباد خارګوټې په انتخاباتي اعلانونو باندې لړل شوی دی او د دې خار اوسیدونکو وایي چې د خار ښکلا ته زیان رسولې ده. لسیمی زموږ همکار روحلا انوري په دا راپور راسوله.
د کونړ وسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ تا ټاکنیزی سیالی پیل شوی له هغې وروسته د ښار بڼه بدله شوې ده. د اسدآباد درې تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نیم صدیق الله د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم، دوکاندار یم. دا بینری لگه یا شاید زیر قاغوزون التر تی دکان نمخ تا پراتی خار طول چطل کلی دی سخی می دا بازار دی نه چطلی بازار دی خراب کلی
نمی شاید الله دی یو تن دا کنار خطه والی ما اون چه کلی دکان تراشو دکانونو بانده پوستر لگه ولی چه بس طول ورس لگه هم دا قاغوزون یو زیر نبل زیر انتقالو
زی یو دانش دکان که چه سهار دا کور نراوزم او مکتب ترازم نو گرم چه پلار بانی دا وکیلانو دا پوستر رو کم قاغوزون چه دیر دیر زیاد پراتی دی پلار کې او خارې ډېر چټل کړي دي.
دوی وایي نوماندان باید د خپلې کمپاینی مبارزې پر مخ بیولو ترڅنګ د خار د صفائی خیال هم وساتي او په هر ځای دی خپل بینرونه او وکسونه نه لګوي. خلک له خاروالۍ غواړي چې چاته دی اجازه نه ورکوي چې د خار ښکلا ته زیان ورسوي او په کاغذونو چاپیریال ککړ کړي.
زما نوم معراج الدین د اسدآباد د خار اوسیدونکی یم. څه و چاش لولي مې هغې کې د الله نمونه مې د نومونو کې خامخا د الله نوم راځي. نو زموږ د کاندیدان نه دا خواهش دی چې د خار د صفائی خیال هم وساتي. خراب کاغذونه چې کوم دي دا د کثافت دانۍ کې وارد دی چې شاروالي ویسي او خپل ځای ته ورسوي.
زما سوله د اسدآباد اوسیدونکی او پوسټر لګوي مناسب ځکه ولګي او بل خار په پاکوال کې شاروالۍ سره همکاري وکړي.
د کونړ خاروالۍ کې د فرهنګي چارو مسؤل محمد زهیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې ټولو نوماندانو ته خبر ورکړی چې خپل اعلانونه او عکسونه دې په مناسبو ځایونو کې ولګوي او د خار پاک ساتلو ته دې ځانګړی پام وکړي.
محمد زهیر ما د اسدآباد خاروالۍ د فرهنګي چارو مسؤل مدیر. یقینا چې د خار بڼه بدل کړي دا ډېرې بدرنګ کړي په دغه پاتیشونو توکو باندې کوم چې د ټاکنیزو توکو پاتیشونه دي. ولې د خاروالۍ د تنظیم په عمله کار کوي تر څو د نورو تیرو کثافاتو تر څنګ دغه هم راټول کړي. د ټولو کاندیدانو هیله کړي تر څو خپل پلویان دې ته وهڅوي چې د خاروالۍ د کارکوونکو تر څنګ په خپله باندې هم دغه ټاکنیز پاتیشونو توکي هغه ځانګړي کثافات دانوي ته ورسوي او د ښاریانو د اذیت سبب ونه ګرځي.
کونړ په ولسی جرګه کې څلور چوکۍ لري چې یوې د میرمنو او درې د سړیو د پاره دي چې یادو څلورو چوکیو ته د دریو ښځو په ګډون یو دیرش تنو ځانونه نوماندان کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې له کونړ ورزو کندهار ته. د کندهار په ټول ښار کې د ګوزن ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د حفظ الصحې نه مراعت او د ګوزن ضد واکسین نه تطبیق د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د پیښو شمېر 15 ته ورسېد چې اته پیښې یوازې په کندهار کې ثبت شوې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
داد به کلنه فلسفي ماشومه مدینه نوزي چې د کندهار د مزل باغ سیمه اوسیدونکې ده. د فلسفي انجلۍ اکا نور الله ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلنې مدینې ته یې لس ځله د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي خو بیا هم د ماشومې راسته پښه ګوزن وهلې ده.
دا د اختر څلورمه ورځ وه. بلا داسې تب ور ولاړه سو د تبې سباره ورځ موږ ډاکټر ته ودا بوله چې بیا وره سباره بیا هغه دغه رسه واخېسته. هغه ادرس یې رسنې ویشته کې بل دا به یوسې میرویس روغتون ته شبخانیه ته نو بیا چې موږ دورې یو ډاکوم بار بیا عکسونه ځینې واخېستله دا بوله چې موږ راړه بیا د راغش ټینګه ته وه بار نو پسې پرې وته دا بس د فرو ایسته چې بیا ډاکټران بیا پسې راغله بیا یې معینات یوړي د معینات څه وروسته
په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اتو ته لوړ سو. د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د ګوزن ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په دې ولایت کې د نورو ساري ناروغۍ زیاتوالي او د حفظ الصحې نه مراعات په ګوته کوي. د دغه وزارت یو استازي محمد عارف عرفان ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته سوي چې خلک یې په غربت کې ژوند کوي او ماشومان یې خوارځواکي وي.
د بده مرغه په هغو مملکتونو یا په هغه هیوادونو کې چې هلته د اقتصاد سطح کښته وي، یعنی خلک غریب وي، اقتصاد کمزوري، او هلته د نورو ساري ناروغیو خاصتا د هضمي سیستم د ناروغیو شیوع یا خپرېدل ډېری، مثلا نسناسته ډېری، مثلا خوارځواکي ډېری، اسهالات ډېری، سفراقات ډېری، پاکی فزل سه کمزوری ورسره. په اغه ځای کې د پولیو واکسین اغه لازم مؤثریت کمی
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم د افغانستان په جنوب کې د پولیو د وایرس پر زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دغه ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه وایي چې د کندهار ښار په ټولو برخو کې د ګوزن د وایرس مثبتې نښې موجودې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نړیوالې مسلې ته. په اندونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوي سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر نن ورځ لوړ شوی او چارواکو د 832 کسانو مړینه تایید کړې. د اندونیزیا د حکومت چارواکي وایي چې د قربانیانو شمیره ښایي زرګونه کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمیر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي او همداراز لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو د ورتګ پر وړاندې ستونزې شته. په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د راپورونو له مخې د اندونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یو مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 5.5 درجې سختې زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د اندونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډیر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو ځکه هلته ناپیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمېره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري، دونګالا ته نږدې 2 نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې 3 د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پېښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د اندونیزیا د مالیې وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا $1.5 میلیون ځانګړي کړي دي.
اوس هم د رواني خبري مجلې وروستی راپور هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولګول. تفصیلي نوریاس نوري اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. میرمن سواراج پرون شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره هم رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دي. د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه هغه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېده. د همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حملې چې 168 تنه پکې ووژل شول، اصلي تره لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې آزاد ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لرې سیمه کې نه روزل کیږي، بلکې له پولې پورې خواته په لویدیځ کې مو روزل کیږي. د هند بهرنیو چارو د وزیر له دې وینا 2 ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې هند تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوک ونیسي. قریشی وویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې زموږ ختیځ ګاونډی مالی تمویلوي اسانتیاوې ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول، د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند یې ملاتړ کوي. په پام کې و چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلان یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پوله ساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلې دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوي چې په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا درېیم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري او اوس هم سلور نیمی سلور بجه او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی سوروي.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د کرکټ نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په دریمه ناحیه کې نیول سوي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او سونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې ښایي د مړو شمیر تر دې زیات وي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان روزي. د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایا چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال د غوره لیگ دوم پړاو د بیا تر سره کیدو خبر ورکړ. د فوټبال فدراسیون دوایم مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ د تر سره کیدو کمیټه ل ډیرو هلو ځلو وروسته توانیدلې چې ل ځان سره سره د سکهال غوره لیگ سیالي تر سره کړي. د معلوماتو لمخې ټاکل شوی دا لیگ د رواني میزان میاشتې په 15 نیټه پیل او د اقرب میاشتې په 3 نیټه پای ته ورسیږي. د فوټبال غوره لیگ دوم پړاو سیالي د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ ټول لوبډلو خوا تر سره کیږي. دغه لیک سیالۍ چې د غوراوي او مقدماتي پړاونې مخکې ترسره شي وو د مالی ستونزو له کبله په خپل وخت ترسره نه شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکر الله عاطف مشل ته د غازی میر مسجد خان مډال او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې. په هغه غونډه کې چې د لوبغاړو د لهڅونې او ستاینې په خاطر تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه، ولسمشر غنی لوبغاړو ته په وینا کې وویل د ښو لوبو له کبله چې تاسې کړي زه پر تاسې ویاړم. ولسمشر غنی وویل لوبغاړو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ملاتړ کوي او دا وخت د کرکټ افغان لوبډلې په نړیواله کچه ښه مینهوال پیدا کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې لپر لپسې بریاوو وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دغه پړاو کې هم د پام وړ لوبې وکړې. د فوټبال نوموتی لوبغاړی رونالډو وایي د اروپا د اتلانو په غوره لیګ سیالیو کې د ګول د کال د غوره ګول په صفت ټاکل تر ټولو ښه انتخاب و. د سکای سپورټ د معلوماتو له مخې کرسټیانو رونالډو له ریال مدرید سره د فوټبال روښانه فصل درلود چې وتوانېده دغه لوبډله د اروپا د اتلانو تر اتلولۍ ورسوي، خو هغه بیا سږ کال د نړۍ د غوره لوبغاړو د ټاکلو په مراسمو کې ونه توانېده چې د نړۍ د غوره لوبغاړو جایزه ترلاسه کړي. یادونه ده چې د ریال مدرید دغه ستوری د 2018 کال د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی و او د دوه پرله پسې کلونو لپاره د فوټبال نړیوال شورا یا فیفا لخوا د کال غوره لوبغاړی یادېده، خو سږ کال بیا دا جایزه لوکا مودریچ ته ورکړل شوه.
درنو دوستانو سپورتی خبرونه مول یوسف زدران نو اوریدل اوس هم دوا ونیزی خبرونی نشر ته چمتو دی د انصاف پلاټ کې او د ورکوشوی وزان خبرونی هله د ازادي رادیو سره پاس شو د خبرونی هم تر پای ووري.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضری په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان له ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وچکالۍ ورته سخت زیان رسولی دی. دی وای د پسیر نور زیان مانو شو سره مرستي شوی، خو د دوی په سیمه کې چې ګنډ شمیر بزګر وسیږي او زیانونه ور رسیدلی د ولایت لخوا کوم پلاوی نه دی ورغلی. د غستونځه مده بغلان ولایت د چارواکو غوښت هم رسولې ده.
د انصاف پلټکه
روستا سينوم څه ده؟
محمد عاطف
لکوم زایم واړی کني ولې
د بغلان ولایت د شول سوالین تاسو را خبرې کوم
ستونزې د څه ده؟
دلته خوشحالي ده واورې نه دی ورېدلې، ټول خلک دلته تقریبا درې زره کورونا شته دی چې له دې امله ځانمن شوی دی. مونږ غواړو چې مرکزي حکومت او اداري بغلان ولایت یو مرسته وکړي چې د دې وچکالۍ نه ځانمن شوي کسانو
مشخصاً ممکن طول خلق پغرونو کې زمکه لري خو هغه للمی زمکه دی بوبو
بدل ته حال تک نشته دی، باران نده شوی، مالداری ده، مالداری هم دی وچکالی لعمال جانمن شوی ده. پا دی خاطر من تاست خبری کن چه مکتب رشده گوش
دستون زمو دو دوشی لول سوال یا ده بغلان لولی سر شریکه کدی؟
تقریبا دو میاشتیم مخی به مقدر بغلان ولایت رو در خواستی ما برکری و د وچکالۍ له امله خو تر اوسه رسیدګي نه ده شوی.
پخوا تر دې خو چې بزګرو ته ستونزې اوښتې وې د ولایت لخوا حیاتان مقرر شوي وو چې د بزګرو زیانونه وګوري او مرستې ورسره وکړي. تاسو ته کوم حیات نه دی راغلی؟
مقام ولایت کوم حیات هم دلته توقیف نه دی کړی چې راشي او موږ مشکلات ته وګوري او بیا پکې رسیدګي وکړي.
ستاسو په سیمه کې خو به دا سرځایونه یعنی الفچر او کرنیز ځمکه دا ټول به زیانمن شوي که نه؟
ټول هېڅ الفچر نشته دی، ټول الفچر نه دی. مشکلې له امله زیانمن شوی دی، واښه نشته. هغه په ژمه کې په حیواناتو کې هېڅ کوم آمادګي هم خلکو نه لري. مردم انتظار لري چې کمک وشي او خلکو د دې ځانمن شوي کسان ټول امید لري چې دولت ورسره کمک وکړي. راغلی نه آیات راغلی دی نه کوم اقدامات تر اوسه شوي دی.
ښه، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې دولت باید رسیدګي وکړي. دلته درې زره خانواده شته دي، درې زره خانواده د حکومت یو غټ برخه ده. موږ امید لرو چې حکومت یو جدي توجه وکړي چې په ژمه کې او په دې وچکالۍ له امله یو انساني فاجعه چې رامنځته شوی دی برطرف شي.
ښه، ستاسو ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د بغلان د والي لوایاند محمود حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل، د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې وچکالۍ د دوی سرځایونه، حاصلات او څاروي زیانمن کړي. دی وای د نورو خو شاو لسوالی او بزګرو او مالرونکو سره مرسته وشوي، خو دوی ته کوم هیئت نه دی ورغلی چې دوی ته رسیدلي زیانونه وارزوي او مرسته ورسره وکړي. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
نو د بغلان په ولایت د نورو ولایتونو په پرتله هغومره زیانونه البته د وچکالۍ له امله خلک ته نه دي رسېدلي. بیا هم که موږ مالداران لرو، ځینې د بغلان ولایت للمی ځمکو کې هم دوی بوخت دي او بزګري کوي، نو خامخا دوی ته څه نه څه زیانونه اوښتي. نو د دې لپاره د مرکز لخوا چې کومې مرستې د بغلان محلي ادارې لخوا ادارې سره وایي، نو د هغه په چوکاټ کې موږ ځانګړې کمیټه هم ګمارلی چې تر څو دغه د خلک زیانونه او مشکلات دي او ستونزې واوري، او کوم لسونه چې په خو البته د خلک غریزې درلودې او پرته له هغه نه د خلک دغه کمیټه دنده لري چې تر څو دوی ولسوالیو ته ورشي او د خلک ستونزې واوري او د دوی سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دوی سره مرسته وکړي.
جناب حق بل سب دا امیدواری شته که سروی پیل شي او دا مستحقین وپیژندل شي نو مرسته به ورسره وشي؟
بالکل، تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګ کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي، او څنګه چې په نورو مواردو کې جنګ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو، نو په تیرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي، او دا اوس هم دغه ژمنتیا انشاءالله چې موږ وجود لري او ولس د موږ دا او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو.
اخمل صاحب ډیر زیات تشکر.
سلامت دی، خیر
سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیان محمود حقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغو بزګرو او مالدارو سره چې وچکالۍ ورته زیانونه رسولي مرستې ورته هرو مرو رسیږي، خو دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له رئیس ښاغلي نصیر کوزات سره هم شریکه کړه.
مجموع ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند. ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزاد وبل چه وچکالی د بغلان ولایت ډیر سیمې زپلی، خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله تطبیقوي. د وبل تر اوسه تقریبا زر ټنه واخه سیمې ته رسیدلی او په مستحقو بزګرو ویشل شوي دي. همدارنګه په پلان کې ده چې 2500 متریک ټنه غنم هم تیار شوي او دغه ولایت ته د رسیدو په حال کې دي، او دوشي چې په زپل شوو سیمو کې شمیرل شوي کافي اندازه به یې د دغه ولسوالۍ بزګرو ته ورسیږي. د وبل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي.
به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستند رسیدگی که لازمه صورت میگیره.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان ولایت یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالۍ او د دوی سرزایونو کرنیز ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولی، خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د بغلان د والی ویاند محمود حقمل وویل چې د دغو بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرستې به ور ورسیږي. سربیره پر دې د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو، مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریب ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په څیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورئ چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ ځای او د خپل د ټلیفون شمیره را ته پریږدي. نو نور مو پته نه پریږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې، السلام علیکم. زه فرید احمد د فراد د ولایت بلبلد درسوري د گرانی د کلی سره سای سره پلین کې مورور. زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوې یم. از مشکور په ایران کې وو و سره غلیم افغانستان ته. نه پوهېږم چې معنی زما قریبان به زما آواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما قریبان زما آواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فرا کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راوي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 8 8 0 0 8 8.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوست حلو مند زیل ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري، نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 5 0 0 8 0 0. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. خیر سلطان میج پروار خبر پر ادی کڑی دی چھ ماش میرا دی ماہیہ ما دا شمیره د دې د زافر لوټ کې ماته د ژوند سه پر و څلور درې واره نه بیا دوه و څنګه څلور درې واره لا بیا تکراروم. 0 0 4 9 بیا 9 بیا 9 2 و 5 4. دغه شمیره دې ما ته ژوند وي و سلام کړی و مازیر و ترور لکه په جازه و کوم. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلد د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله، السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، الوزۍ نومېږې، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده. د 15 ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په زیاک له معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي: 0 0 2 2 3 0 0 0 3.
السلام علیکم. زه رضی محمد خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نمیز اعصابي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراره دی. که هر ورځ په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده.
السلام علیکم. کندار خبر شانگار ایران خواتک معلومات بدار لمبار رنگ
ہوئے.
السلام علیکم زمرا خان غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر سره ټیم ته یاله ما یو روډ د چنه د سی ویډیار نو سو کولی دی پلان مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې نشم د کور څخه نه درته دی نو چار چا ته حاله باندې معلومات ته د شمیره د راته جنگوري پر او یا اته د اته مې څنګه سو ویول شمیره یو ورځ دی لو پر او یا اته د اته مې څنګه سو ویول دیش مری در ته زنګوی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم پرشه تراغلی ګل افغان د هلمن ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیفه څخه ما یو ماما دی چې دا شپانه سکاله کیږي چې نادر کسوی دی شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شروع نومی عبدالغفور دی که هر ورور پا دی اره ملمات لری لمیربانی لوجی دی زمان سر پر دغش شمیره آری که ونیسی سپر وصو سلور دو وصو وصل ویر اتل سو اتیا یه زل بیاش میران سپر وصو سلور دو وصو وصل ویر اتل سو اتیا
زمانو محمد ولی دا دی کابل سخمی علی کنی ولی زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکې په روزګان ولایت کې هغه ولیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نو موږ ته اول صحیح او نت شماره او تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو داغه احوال اوسه پر مونږ ته نه درسېدلې کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نو می وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراکې معلومات ولري نو په داغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم معلم رحمت الله علیکم و رحمت الله و برکاته سمع عليكم يا ولد ما اعرف يا اخي شرك مني عمر محمد دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ یو ورته دوه سلام او د سما د دې تاج او پاسه دې د هلمن ولایت خوشحال کړي نه دلیل او سالي او څنګه دې شهر چا د پاک په معلومات یې په دغه شمه د نماز سره اړه کوي نه سي سپر هوا سپر څنګه هوا سپر دوا درې سپر درې څه ورځ شماره سپر هوا سپر څنګه هوا سپر درې سپر درې.
السلام علیکم درز نامه در غنداو څخه خبره کوم زه د دوه فرکتی د محمد فنامه دی افادی تکلیف لري اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رزنامه دراره دی څنګه نشماره ده سپر وسو مجلس دجر کله دا نشماره ده کار به سر کړی دی معلومات ولري په دغه سره د معلومات راکې چیرې نور کوکې.
السلام علیکم زه عبد الحنان مومنیه ملک نهار ولایت څخه زما یو دوست ورکی ده وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کیږي چې کوټ نه درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی په دغه شمیره زنګ وی 0 9 0 9 4 8 0.
السلام علیکم زمرد خان د غزنی ولایت نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل فنامو او بل دی روغان فنامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسوی دی دوه نفر ورونه دی په پلا کې غټ تور مزغن سوی د اوروغان دی سر ده چې څوک دې پاله باندې مزما سري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې سمره باندې تماس ونیسي صفر دوه وارې وو څلور نو پنځه دوه وارې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادره کشری دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چا ته پته وي معلوماتي ما ته په دې شمېره زنګ وخي: 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راجی پن احمد دی د شمپیر اوری شورک دی. یو بل په حرم ور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی د دوبای پر دش باندې سلی د مرجو خو خاطر کار دی یو سره د رقم معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وي 0 4 4 9 9 15 2 8. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نزول ولله تخمی اړیکه نیول ده. مزیو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلي ده، زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ. زادی رادیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یا دی خپله دا زما آواز اوري نو دې پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي: 0 2 5 9 15 15. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 5 9 15 15. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما خواهش راغلی ورور چې ورور مې دی ورور دی د اته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دې ورور یم، عبدالوهاب یم. خدای خپله په خپله زما غږ اوري، که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووهي: 0 8 5 0 9 2 3. خدا وسلامت مشتر جان گوی
اور ما جما یو مین د تر زو دورت را په مشتا کال کې یو نظر کتو چې نور کابل کمپنی کې ورت دا کچا ته به دې معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لای ما چې په شو نه راځه 0 2 2 2 9 9. دا یې بلګوش مېره ده. خدای دې وکړي چې ما د ورکې ترزې پیدا شي او یو لک روپۍ ځان لري. خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زان د محمد خبره کوم، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسی دی. یو کال څلور داسې کې چې نادرکه سوی دی، په ژړې سترګې دی، 14 کاله عمر لري، د کندهار په ښار کې نادرکه سوی دی. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 2 5 3 8 3 9 2. شمارې ځل بیا: 0 2 5 3 8 3 9 2.
بلی السلام علیکم. زاد الکیل د فراد ولایت د بلابلت ولسوالۍ د گرانی د کلي ساس رفلین کې مورور. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا د 14 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. ګوره، هر مسلمان ورور چې بابا باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، زما سره رابطه وکړئ وروره. 100,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی ویلی وایم. زه سید الله د یلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ ته د شورا د میدان د وکیل محمد ګل اکا د کلی څخه سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی حفیظ محمدی نومیږي. د څوارلسو کال دی د لوی اختر په افغانه درکه شوی دی. هر څوک د محمدی د حفیظ محمدی په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دی په تماس. یله د کشمیر درته وایم چې پر اویا درو اویا وشپیته سلور و دری بلش میره ده سپر و سپر شپاج اتا یو سلور شم یو.
الو السلام علیکم تازه راځو ته پیغام پریږم ورکو ځوانو پروګرام ته جاوید هم د نمرار ولایت په جراګام ولسوالۍ نه یو ورک لرم کله کې کور ته نه هو د برکه شوی دی په دلغني نومېږي غني عطا زوی دی که چېرې وي چې اوس ملګرو ته معلومات وي یا بندي وي نو لږ پم په لاندې شمره اړیکه ونیسي چې پر و نه بیا درې واره اتا